پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي وړاندې اوري. سیګار راپور خپور کړی چې 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي. طالبان له ګاونډیانو په 13 منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي.
اسلامی امارت دریز دا دی چې ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې.
ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو شنونکي څه وایي؟
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي.
نورستان کې قومي مشران د ځنګلونو په ارتباط څه نظر لري؟
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت.
که وخت وو د کرکټ په تړاو به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، سیګار وای د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. د کرکټ ملي لوبډله د 40 اووریز کرکټ په نړیوال جام کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ کیږي او په بغداد کې د معترضانو او پولیسو په اخر ډب کې یو اعتراض کوونکی وژل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي دي. په دې راپور کې د 2001 کال د اکتوبر له 8مې د 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 تنه اعلان کړې وه. په دې راپور د خبرونې په دوام کې راځي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلای نه دی کړی. هندي رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نورو ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته ډېره لیوالتیا ښودلې. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکنی غونډې په 2013 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا د وبا له کبله تر اوسه دا غونډه ځنډېدلې وه. تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 40 اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
خو ښاغلی هوتک ټینګار وکړ چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه تیاری نیولې. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له وست انډیز سره او انګلند له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 250 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 8 وکټو په 6.3 اوورونو کې ماته ورکړه. لازدی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه آنلاین غونډه راوبولي. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لري د بهرنیو چارو وزیران باید په دې برخه کې مرکزی رول ولوبوي چې څنګه د دیو با مخنیولای شو او راتلونکو ته څنګه چمتو کېدای شو. په دې غونډه کې په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په اړه هم خبرې وشي. ټاکل شوی چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په بغداد کې د ایران پلاو شویه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډب پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه نور کسان ټپیان دي. اعتراض کوونکي د عراق د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني. دوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پر اعتراض کوونکو پرون اوخلن ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وروسته له هغه وکړې چې لسګونه معترضانو د پولیسو خواته کاڼي ګزار کړل او هڅه یې وکړه چې زرغونه زون ته ننوځي. د هغه سیمه ده چې دولتي دفترونه او سفارتونه پکې دي. امنیتي سرچینو په دې شرط چې نومونه به یې نه ښودل کېږي اسوشیتد پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې د اخو ډب پر مهال یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه 22 ملکیانو او 9 امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کافتران په کورونا وایرس اخته شوی دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کیږي. د کلرادو په د نور ژوبان کې چارواکو ویلي چې یو ناروغ کوګ 22 کلن دی او بل 23 کلن دی چې ناروغي لږ ستومنه کړي. پوزې یې بهیږي او ټوخیږي خو اټکل کیږي چې ډیر اغیزې نه دی پرې کړی او ژر به روغ شي. د ډینور ژوبن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې دو حیواناتو د کورونا ټست نتیجه د کلرادو پوهنتون د وترنری پوهنځي او د امریکا د کرنې د ملي ریاست د وترنری په لابراتوارونو کې تایید شوې ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان پولیس او سرتیری وژل شوي دي. سیګار دغه شمېرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال د اگست 13 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 1910 تنه خودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 تنه اعلان کړی و. په دې ورځ ما همکار جزئیات ټول کړی دي او را سره شریکوي. مهرباني.
د تیرې شل کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمېرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمېرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړي ادارې خبرې کړي. سیګار لیکي تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 70 زره سرتیري او افغان پولیس وژل شول. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې ځان مرګ بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتې ده. د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله د سیګار لخوا خبر شوي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور کې لیکي په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال د اگست 13 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 40,000 اتیانور ټپیان شوي دي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې ولیکي د 2002 کال د اپریل 14 تر 2013 کال د دسمبر تر 13 په دې هیواد کې د 45 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1230 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 8 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار په راپور کې د 23 کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترخوا د دې کال په راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1000 تنه یاد شوی و. لواکه پر زول شوی جمهور رئیس غنی خپل روسي مرکه کې چې سی ان ان سره کړی و ویلي و چې 2014 کال څخه چې دی واکمن شوی تر هغه نیټه چې دا په افغانستان کې واکمن و نږدې 50000 افغان سرتیری وژل شوی دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلي اوریدلای شئ.
په تکام 2 ساعتو کې به ترشنه اسمان لاندې پروګرام پیل شي. دا چې موضوع څه ده د دغه پروګرام کوربه اجملاندې جزئیات وایي.
مننه سنګز صاحب. ترشنه اسمان لاندې نننې پروګرام مو د اقلیم بدلون ته ځانګړی کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون او د هوا د تودېدو په اړه باندې په وروستیو کلونو کې پراخ بحثونه روان دي. تازه هم په دې اړه باندې نړیواله غونډه ترسره شوې ده. په افغانستان کې ګڼې هغه سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس وچکالي پکې راغلي ده. د 1300 کلونو کې خلک له ځینو سیمو کډه شوي دي. هغه څاګانې چې وخت له اوبو ډکې وي اوس وچې دي. کاریزونه چې دی وبخور لپاره و په ځینو سیمو کې وچ پراته دي. موږ غواړو له اوریدونکو نه چې کا وکولای شي د موږ د واتس اپ د شمیرو لاري مخکې له مخکې موږ ته خپل پیغامونه راوستي او که په سیمه کې د وچکالۍ اغېزې محسوسې وي راته کیسه وکړي چې مثلا که یو څا وه یو کوهي وو لس کاله مخکې اوبه پکې وي او اوس وچ دی. نو دا موضوع به موږ نن له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې له کارپوهانو سره څېړو چې خلک څه کولای شي څو په خپلو سیمو کې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي.
مننه کوم. په همدې سره راځو دویم مطلب ته. طالبان وایي د تاجکستان په شمول د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د سیمې په امنیت هم نیغ په نیغه اغیز لري. تاجکستان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې بیا تر اوسه له دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې نه دي پاللې او وخت ناوخته د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي. له تاجکستان پرته د افغانستان نور ګاونډیانو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې ساتلي. اخو د چارو پوهان وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیوادونو ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ نه د نخ پرېدو له ویرې او د طالبانو له خوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي. نور جزئیات د اجمل تورمان په دغه تفصیلی راپور کې.
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وای. د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیغ په نیغه اغېز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامي امارت دریز داد د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي. د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت په برخه کې موږ سره همکار یو. دغه وضعیت په خپل د سیمې په امنیت مثبت اغېز کوي. سن تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمنځ تګ راتک هم شوی دی. خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړي او وخت نا وخته د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همدا شان حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاغلی رحمان له افغانستان له خاوري د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده. خو خاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاوري تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې ترڅنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1500 کیلومتر اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سګ زیګ دیس کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پای پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په ګویا میلیونه و سو زره ډالرو ته رسیدلې وه چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې ترڅنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 140 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته یې بیا د کمیدو خبرونه هم خپاره شو. په ورته وخت کې د چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیواد ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو د حکومت لخوا یې د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
مرکزي اسیا هیوادونو مهم تشویش د افغانستان نه د دوی سیمو هیوادونو ته د افراطي اسلامي د فکر او ایدیالوژۍ د خپرېدو ویره ده. دغه هم یو دلیل دی چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره کاملا اړیکې پرې کړي، که څه هم ستونزې بلري خو دوی دا مجبور دي چې د طالبانو سره اړیکې وساتي، د دوی حمایت را جلب کړي او د دوی نه غواړي چې دغه افراطی ډلې دغه ګروپونه اسلام پالي ډلې د دوی خاورو ته نفوذ ونکړي.
خاغلی شمسوي په دغه هیوادونو کې هم یاد فکرونه شته، خو په خبره دوی پیاوړي دي او نه دي پریخي چې دغه ډلې هلته فعال وي. خاغلی شمس دهم وایي چې په دغه اندېښنو کې له یادو هیوادونو چین او روسیا هم ملاتړ کوي.
جزئیات مو واوریدل. له زردشت شمس سره چې پخوا افغان ډیپلوماتو د اجمل تورمان بشپړه مرکه اوس درته خبرو، لا زیات خبري او جزئیات پکشته، لطفا وایوري.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خل نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوې ده. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې یو شکل باندې دخیل پاتې شوې دي، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دي. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټړ دوی کړې ده، د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حد د دوستم حمایت کړې ده، خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان غټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د وګد مهال لپاره خوندې شي. خدا چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ لامل ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم لاټر یا وسلوال لاټر نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځیدو او د ایران سره نږدې پولی او غسیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمه د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو لاټر هم دوی شروع کوو او اړیکې هم وسره زیات شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساری او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاطه کار اخلي.
زرداشت شمسو پخوانی افغان ډیپلومات چې د طالبانو د غدریز په ارتباط خبرې کولې، چې وایي غواړي له ټولو ګاونډیانو په شمول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو ته غواګیاست وربښون. نورستان ته په نورستان کې چارواکو ویلي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړی او دغه ولایت خکولات زیان ورسوي. خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کال وړاندې نورستان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې خپل اده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنی ونی پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي خپل ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي لسګونو کالو را پدې خوې د خپل سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله ل پرې کولو ساتلې دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړی چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغه خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خلدي ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوند امنیتی پوسټو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي خپل شهرت لري. افغانستان نه بلکې د دنیا په سطح د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول خپل د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پښنوونو او ځنګلونو په لارولو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسولین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې ترڅو د نورستان خپل ور باندې خراب نشي، ځنګلونو و غیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسولین ورنکې چې نورستان ځنګلونه وو هیو قاچاق دي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوب بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو خکولا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 3000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له خکولاګانو یې خوند اخسته. که څه هم چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د کرکټ میناوالو ته هم اوس د کرکټ د نړیوال روان شلاوریز جام په ارتباط باندې ورستی جزئیات وړاندې کوو. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپله وروستنۍ یا پنځمه لوبه چې ټیمي لوبه ده یا ګروپي لوبه ده هغه به د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي چې ټیم د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د کرکټ په روان نړیوال شلاوریز جام کې تر دې دمه د اول ګروپ لومړنی ټیم انګلند او د دویم ګروپ لومړنی ټیم پاکستان د کرکټ نړیوال شلاوریز جام سیمی فاینل ته وتلی دي. که څه هم چې د انګلستان ځای تر اوسه پوخ نه دی، خو د پاکستان لوبډلې په اتو نمرو سره په سیمی فاینل کې خپل ځای پوخ کړی دی او د اول ګروپ دویم ټیم به ورسره مخ کیږي. په دویم ګروپ کې چې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نمیبیا ټیمونه شامل دي، د پاکستان نو وروسته د دویم ځای لپاره د هند، نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبې خورا مهمې ګڼل شوې دي. د افغانستان ټیم اوس وخت په څلورو نمرو په څلورم ځای کې دی، له پاکستان، هند او نیوزیلند څخه وروسته، او رن ریټ یا د منډو او ساتي هم 1.4 ښودل شوی، ځکه چې له هند وروسته د هند سره تر لوبې څخه وروسته رن ریټ یا د نمرو اوسط راښکته شوی وی. اوس افغانستان باید د نیوزیلند ټیم مات کړي څو د نړیوال شلاوریز جام سیمی فاینل ته ووزي، خو په لوی توپیر باندې. دا د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام وړاندوینې دي، خو که چیرې افغانستان لوبه وبایلي نو نیوزیلند به تر ډیره پورې چانس ولري چې نیمه پای لوبې ته ووزي. د افغانستان د ماتې په اساس باندې به هند هم له مخته تګه پاتې کیږي. د هند د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې که افغانستان لوبه وبایلي څه به کوي داسې وویل.
بٹ اگر افغانستان نہیں ہرا پاتے نیوزیلینڈ کو تو پھر بیک پیک کر کے گھر جائیں گے اور کیا.
جدیجا پټو کوي چې بیکونه به وتړو او برته به کورونو ته ستانه شو. هو که هند د ورستنۍ لوبه د نمیبیا په وړاندې باید وګټي او همدارنګ په دې هیله اوسي چې نیوزیلند په افغانستان باندې وبایلي. هند په خپلو لومړنیو دوو لوبو کې چې د نیوزیلند او پاکستان په وړاندې ترسره کړي په ډیر لوی توپیر باندې ماتې وخوړي، خو په دوو نورو لوبو کې وتوانید چې د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړي او همدارنګه د یو بل ټیم په وړاندې هم بریا خپله کړله او د رن ریټ په حساب ډیرې نمرې ترلاسه کړې. اوس هم د زینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو مقدسه اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرېښی. دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتی دا نه یو، بالکل د اوچتی دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو. د مظلوم اولسه په په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د عمارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیوي ازادي نه، ډېره ډېره مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
هندي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیری او همدارز د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 1 د 2018 کال د اګوست تر پایه 1,910 امریکایي پوځیان وژل شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یو آنلاین غونډه راوبولي او پر دې بحث وکړي چې څنګه د دې وبا مخه نیول کېدای شي. په بغداد کې د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه کسان ټپیان دي، او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګیا کفتران په کورونا وایرس اخته شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کیږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
اسلامی امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک ده باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطب اجازه ورنه کړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
تشتر اکشنستم ما دغه ډاکټر ته سرسټور کې مال خدای شکر دې چې شفاخانه درسته ډاکټران درسته لیږي.
دا چې له کورس خدمات متادینو سړل پر متادینو څنګه وړه غیز کوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړې ده.
د کونه سره شوی متاد دا یو ستونزه ده چې په کور کې ووس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو متاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم.
ما سره به یو لک کار کول هم د خپل کوسي منطقې نفر میو، نو بیا هغه په دې مواد باندې زلګ لګرا وستلم. زنه په دې مواد کې جدا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی میړه شفیق ولی بل خزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جان ته عجیب خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي. کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما ټوکا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشئی مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي، او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي، له همدې عمله د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلی چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشئی موادو سره به مبارزه کوي، خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې طالبان پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشئی موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارت په تیر وختونو کې حاکم نو دا د مخدره موادو کرکیله د صفر تر اوستلې و، او اوس به هم ان شاء الله د همدې پالیسی څخه کار اخی، او اسلامی امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله باندې د ټولو په زیان ده، نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطع اجازه ورنه کړي.
د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشئی موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکه چمتو کوي. خدا بسګر وای چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت پر رسمي ډول د کوکنارو د نکرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وای کپتیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشئی موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیان غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نوی تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړی دي، دا یو نوی اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی چیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشئی موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشئی موادو رانیول او پلورل کم شوي، او د نشئی موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شلبستري روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نادولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بستر سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشئی موادو د پلورونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشئی توکو د روږدي کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لوري فعال سو. د دغه روختون مشر ډاکټر قدرت الله محمدی وایي چې په یاد روختون کې به د 45 ورځو په مخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې تملا تړلې ده چې باید دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ سلبستریز روختون مخ ته وړو. کېدای شي چې دا په سلبستریز یا په سلبستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 45 ورځو لپاره دلې ته موږ دی ساتو.
پاورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روږد کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو د کیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روږد دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روږد دي د یاد مرکز په فعالیتو سره زیات خوشاله دي. او دېرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږد کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روږد دي، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. دا اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سر سرت ورکړې. ما خدایه شکر دی چې شفاخانه دې رسته ډاکتران دې رستلي دي. هله زه دغه نه خوشحالم چې دې دغه زما سړی بندې کړي لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ شي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې ما لروین مسکو غلا یې بیا رسه کول یې د کور چرګان یې رسوړل، غنم یې رسوړل، په قرآن د کور څپلۍ یې رسوړلې، رسه غلا کول.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روږد کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبانو سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورکې طالبانو سره د طالب په واسه پراده وروره چې ورکېږي تورې کې دغه جروین خرڅې دي. رینیان راولي، ساکن راولي، په درواغو په رښتیا یې بندیان کې برتي علاقه دی چې په دیوه کور کچول کې ورک دي کې روپۍ دي چې نه واخلي جبر دي کې نه دي علاقه یې.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روږدي کسان په خپله خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د 20 کسانو د بسترې دوه ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلې د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپله خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ سوم د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړې شي په ژمن راشي راووت وطن د ساکنو ډاک دی ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د مشسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروفه سو باید چې نم د ساکي هغه ژبه په تیرې کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې د دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي، الحمدلله وساده ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دي. ځکه موږ غادي خادم لرو، نور پولیس هم عسكر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دیبل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانان مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پاله کیږي دي، هغه ته موږ پام نه لرو کو ټول ته پران ورکو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یوې نا دولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بسترې روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ اگر پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک د انتقالي کې مثلا تور زیرې، سپین زیرې، ایچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سره کمشتیا کوي، سره جرجر دبان باندې د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي. او مهال زیانون معمولا رجدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرام هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوج مهال کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدیده وای خصوصا هغه جوار خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوار خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. جین کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادین اوقدوي کوي او ډیری تر درملنې ورسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي. یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یو کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مولا ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي، او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي؟
څو عوامل کېدای شي. یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي. باندې چا سره جنگ وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ. یعنی که چیرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نو نه وزي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي، تداوی کې شفخانو ته راولي. متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي. دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي دغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي. یعنی دغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخیر د خپل مخ نه ایسته کی، او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخ نه ایسته کی چې خپل مریض د کور نشړي. پال دی چې دا د حل لار نه ده، او دا کار باید دوی ونه کی.
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څناوړه غیږي.
یوازنې تاکیګای چې کورنۍ ده متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکی لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابی ورته وي. یعنی دغه سرمایه دوی له لاس ورکړي. بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي. بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکل ایست شي، مشکل زیاتیږي. او د دې ترڅنګ کله شي چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تک راتک کول، د یو مواد نه استفاده کوله، وس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د سهیل از نور نقصونه ورته راسي، مختلف مرزو باندې اخته کیږي.
لکوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو یته څډول ستونزې ورپیخوي.
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې بای د پڅ مشکل کې بای. بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او اندس کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سرپرست پات کیږي، او اندس مریض هم به سرپرست پات کیږي. چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
لکور سره لسوي موتاد ټولنې ته څومره سرخوګای دی؟
لکور سره لسوي موتاد مونږ تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، انداسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، انداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي، په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي له کور څخه وتلو ته اړ نشي؟
په اول سر کې کله چې دوی پیږي چې دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړی ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلی مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي د مریض په سترګه ورته وګوري او اند تر څنګ دې سره په محبت باندې برخورد وشي او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې د اول ته دا کار کوي تر څنګ که د کار زمينه ورته برابره کی د نظارت لاندې ونیسي کېدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بل اخره تداوی شي ان شاء الله روح بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کی به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور لکور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېرې یو معتاد په زور کور نه شړل کیږي دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچېرې د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچېرې دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي او د دوی دندلته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپل نشي کوي چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. کچېرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، داسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جینه رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دوی نه رخصتيږي دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلف نور موادو باندې اخته کیږي او د دوی مواد د استفاده دا کچې ډیریږي او تڅنګ نور مرزي باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضان باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې لکوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. درو دېرس کلن حضرت له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر وای چې احتیاط ډیر کمزوري کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اختسو او د نشو له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و. تقریبا د 2 کال 2.5 کال مخته ما سره به یو الک کار کول، هم د خپلې کوسي منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سار نه مازدیګر پورې کار کولای. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې اوس زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړ و سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ و. نو ما به ورته وویل چې تمه راباچا مې سګرټ ته د آخري یک دود دود، هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا ورځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم. یو دوه ورځې مار چې مه راځه، خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس 11 بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به 3 بجې 2:30 بجې سیمنټ او مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر به ما خشکاری توله. خو داغه وخت چې راغی چې داسې الک به ما ته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دغه غرمش ولا ډیر په مشکلاتو پر می غرمه پر ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمې دوه چې دا غو دوه کال مخته مالرله کار می کولو ډیر کم تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا می کار پرې خودلو چا به چې کار نه راته وي ما زه تکلیف لرم کولای می نشلو او سلا نه وه ما په وجود ډیر تاثیر کړی وم دا وو انډیوالانو سره زه نشلم کې ناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم حافظه می ضعیفه شوه وجود می کمزوری شو او سلام می نه درلودله تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې می کار کولو د دې کار نه می باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې او بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی ما کور ما په مټ باندې و ځکه اولاد لره مور و پلار ما سره اوسي پیسو ته احتیاج نه وم داسې ځکه لاس کار می کولو بیا په دغه اخري کې تقریبا د شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم کنیشه مینه کولای اوس به ما ژوند حالات ډیر تغیر کړی وای ولې چې اول مانه خپل کار پاتې شو خپل کسب پاتې شو لو په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه هغه خخ ځایونه جوړ کړل مګر ما به ورته قتل نو ما ژوند بو یعنی دې حالات کې نه ولا کړه اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کېږي دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بل خزه وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت یې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کې کتنه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جانه تا ما عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړی دی کور میرمان بچان پیسې او خه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړی دی خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لري.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و
نو څه وکړم ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دی ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه راځه خوري تم په دغه چوکۍ کې. ښه څنګه شو وروره معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها درا ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې وروره. اوهو خورکۍ ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارشول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ها ته تریاکی ها؟ ای به شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي. هم ماشوم او همی مور تا دول دول ناروغی پیدا کوي.
وای خدایا جان می لکه چه تباشو.
خیر دی خورکی جاره ما ارو که خز دی نور جوره ده دو متادین و شفخانه تای بوزه علاج دیر آسانه ده. شکر دی دوار زوانان یست خدای به نور جور او سالم اولادونه در.
سوال دکتر سب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1000 او 15000 نوي مندل شي.